سمه شه د مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما تاسو ته په دغه یو ساته پرونه کې هرکلې وایم. د دې خبرونه خبري غړې کې تاسو ته د پاکستان افغانستان سیمه لرنا په مهمو موضوعاتو راپورونو تفصیلي وړاندې کوو. په اړومبي د دې وخت خبرونه او خبرونه راته اسرارلم اومن لږ
خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا حکومت وای په کورمه کې د پوځي عملیاتو تر سره کېدو امکانات دي. په کوزه جنوبي وزیرستان کې د انګورډي لار د تجارت پر وړاندې خلاص کړل شوی او اسرائیلي حکومت په رسمي توګه په غزه کې د اوربن منځوري ورکړه. او خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا حکومت وای په کورمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو لقبل د بیکرو کېدونکو خلکو لپاره کمپونه جوړوي. د صوبې حکومت لخوا پرون په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی چې دا کمپونه به د ټل او هنګو په سیمو کې لګول کیږي. په اعلامیه کې راغلی چې دا ګام د کورمې د ولس د خوندیتوب او ورته د سانتیا او رسولو په هدف پورته کوي. د عملیاتو کولو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د جنوري په 14 د ګاډو پر کاروان په وسلوال برید او وروسته د ځواکونو په ځوابي کاروای کې د سرتیرو او مشکوکو وسلوالو په ګډون 13 تنه ووژل شول. د جنوري پر لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا حکومت په منځګړیتوب د سولې تړون پر کېدو سربیره لا هم ترنګلتیا پای ته نه رسیدلې. په سیمه کې خلک د خوراکي توکو او دوایانو لکه مخ سره مخ دي. په وروستیو میاشتو کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په جلا جلا نښتو کې سلګونه کسان ته مرجوب لوختي او د مالي زیانونو تر څنګ له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د کورمې لویې لارې بندې دي چې ولس په وار وار د خلاصولو غوښتنه کړې. په کوزه جنوبي وزیرستان کې له افغانستان سره د انګورډي ترانزیټي لار د تجارت لپاره خلاصه کړل شوې. د انګورډي لار له نږدې 1400 میاشتو وروسته خلاصه کړل شوه. د انګورډي د احتجاجي درنې یو مشر مولانا تسبیح الله مشالډو تویل چې د جنوري په 14 په انګورډي سیمه کې د علاقې د څلورو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې دغه پریکړه وکړه. نوموړی وایي د لارې د پرانیستلو اعلان یې ځکه وکړ چې په دې سیمه کې تجارتي فعالیتونه بند شوي، ورسره د زرګونو خلکو ژوند او کاروبار اغېزمن شوی. البته نوموړی وایي د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط خلاف به یې درنه روانه وي. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 کال په اکتوبر کې ویل چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي کوي. د حکومتي پریکړې پر ضد لومړی په چمن او بیا په انګورډه کې احتجاجي پرلتونه پیل شول. د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند د تاریخي انصاف غړو عمران خان او د هغه میرمن ته په سزا اورولو سخت نیوکه کړي. د حکومتي ګوند غړي عبدالسلام افریدی پرون د خبر پښتونخوا اسمبلی ته په خپل وینا کې تور پورې کړ چې د عدالت لخوا په القادر ټرست قضیه کې عمران خان او د هغه میرمن ته د بند سزا اورولو پریکړه یو سیاسي انتقام دی. دوی تور پورې کړ چې پاکستان په وستل عدالتونو له لارې په سیاست کې مداخلت کړي.
دا لومړی فیصله داسي نه دراغلی، تر دې وړاندې هم د عدالت د لاري دوی ذوالفقار علي بټو وجلې وو او پوځي حکومتونو ته تحفظ هم ورکړی وو.
د پاکستان پوځو په تیر وختونو کې ویلي چې په سیاست کې مداخلت نه کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 12 په اسلام آباد کې احتساب عدالت د القادر ټرست په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د 1400 د هغه ښځې بشرا بیبي ته د وو کلونو بند سزا واوروله. پر پخواني وزیر اعظم عمران خان او د په میرمن تور دی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې د ځمکو کاروبار کوونکي ملک ریاست په ناقانونه توګه د 190 میلیونه برطانوي پاونډونو ګټه رسولې وه او په بدل کې یې ترې د خپلې ادارې القادر ټرست لپاره ځمکه اخیستې وه، خو عمران خان او د هغه میرمن دا تورونه ردوي. د پاکستان پوځ وایي چې د خبر زلی په تیرا کې د عملیاتو پر مهال 15 وسلوال وژلي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جنوري په 12 د عملیاتو پر مهال یې یو وسلوال ژوندی هم نیولې. په خبر پاڼه کې راغلي چې له وسلوالو یې درنه وسله ترلاسه کړې. بیان زیاتوي چې دغه وسلوال په سیمه کې پر امنیتي سرتیرو او امبولانس بریدونو کې ککړ وو. لا هم خپلواکه سرچینو د پخلی نه دی کړی او نه هم کومې وسلوالې ډلې پر دې اړه اچولي. د بلا سال کې دا چې د خبر پښتونخوا په ناامنی زیاته شوې چې پر ضد یې خلکو په وار مظاهرې کړي. دوی له حکومت غوښتي چې د امنیت پر ځای کولو لپاره د پوځي عملیاتو کولو پر ځای دې په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. دي او اسرائیلی حکومت نن د جنوري په 13مه په رسمي توګه په غزه کې د اوربن منځوري ورکړه. روټرز خبري اجانس لیکي د اسرائیلی وزیر اعظم دفتر اعلان وکړ چې د کابینه د ټولو غړو تر اوږدې ناستې وروسته دوی دغه منځوري ورکړه. اجانس لیکي چې د اسرائیل انصاف وزارت پرون د جمعې په ورځ د هغو 95 فلسطیني قیدیانو لیست هم جاری کړ چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د شوي تړون په نتیجه کې به په لومړي پړاو کې خوشي کیږي. دغه راز د اسرائیلی وزیر اعظم دفتر پخلی کړی چې اسرائیلی قیدیان د پلان مطابق د اتوار په ورځ خوشي کیدی شي. د اسرائیل رسنۍ وایي د اوربن تړون له مخې په لومړي پړاو کې به 3 اسرائیلی قیدیان خوشي کړل کیږي. د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربن او د یرغمالیانو قیدیانو د خوشي کولو موافقه د جنوري په 15مه لاسلیک شوه. د قطر وزیر اعظم د جنوري په 15مه ویلي چې اوربن به د جنوري له 19 څخه عملي کیږي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یوه ترهګر ډله بولي د 2023 کال کې پر اسرائیلو حمله کړې وه چې په غبرګون کې یې اسرائیلو په غزې تړانګه کې جګړه پیل کړه چې پکې لسګونه زره کسان وژل شي او بې کوره شوي. یو تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه د اسرائیل ممن وړاندې کول او د خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدل شي. د خیبر پختونخوا حکومت په کورمه کې د ممکنه فوجي عملیاتو له کبله د بې کوره کېدونکو خلکو لپاره د کیمپونو جوړولو اعلان کړی دی. په صوبایي اسمبلی کې د حزب احتلاف غړیو صوبه کې د خراب امنیت لپاره په حکومت نیوکې کړې دي خو د قانون وزیر وایي هر څه سم روان دي.
مو سیاسی معاملات چی دی آغا پریورٹی نمبر ون دا دا مو قائد چی دا دی ٹائم کی بے گنا پا جیل کی دا مو بس سیاسی فوقیت امور کو.
سویلی وزیرستان کی دا انگور اڈی مظاہر چان وائی چی قامی جرگیر تجارت لپارا سرحدی دروازہ پرانستے خود پاسپورٹ او ویزی دا شرط خلاف با احتجاج دوام لے پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی حل زلې اغیزمنې شوې دي.
دواړو حکومتونو په وخت سره په دې کې ناسته و نه کړه او د دې حل یې رونقلو تر نن پورې. افغان تاجر دا د پاکستان د لارې ترانزیت ریټ واره نه کوي.
د سیمې وړاندې هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. رزو اوډمبي کورمه ته د خیبر پختونخوا حکومت وایي په کورمه کې د ممکنه فوجي عملیاتو له کبله د بې کوره کېدونکو خلکو لپاره د ټل او هنګو په سیمو کې کیمپونه جوړي. د حکومت لخوا پرون په اعلامیه کې راغلي دي چې دا کیمپونه د کورمه د ولس د خوندیتوب او ورته د اسانتیاو لپاره دي. د فوجي عملیاتو کولو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي خو دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د جنوري په شپاړسمه د ګاډو پر کاروان په سوال برید او وروسته د ځواکونو په ځوابي کاروایۍ کې د سرتیرو او مشکوک وسلوالو په ګډون 13 تنه وژل شوي دي. په دغه اړه باندې تفصیل اورو زمونږ د سیمه کې زمونږ د همکار نه چې اسرائیل مومند ورسره خبرې کړې دي.
دا داسې ده چې په کوهاټ کې پر 18 جنوري یعنی پرون د حکومت یو اعلی سطح میټینګ شوی چې په هغه کې پوځي چارواکي هم ول. تر هغه پس د خیبر پختونخوا حکومت یو نوټیفیکیشن جاری کړو چې په هغه کې د کورمی پر سیمه وسلوالو خلاف ممکنه پوځي عملیاتو لکبله بے کوره کیدونکو خلکو ته پر وخت پناه ورکولو او ورته د سہولتونو لپاره چې کم دی د هنګو او ټل پر سیمو کیمپونه جوړولو لپاره احکامات جاری شوي دي. تر دې پس د هنګو ډیپټي کمشنر ګوهر زمان وزیر سره د اډیشنل ډیپټي کمشنر سجاد حسین او د دوابه اسسټنټ کمشنر نواب خان بنگش د مختلفو ځایونو جاج اخستلو لپاره د ټل او محمد خواجه سیمو دوري کړی دي. پټل کې د زنانو ګورمنټ ډیگری کالج دین علاوه پخوانی ووکیشنل سنټر او د بیړنې اداره 1122 2222 او دین علاوه چکم جوډیشل بلډینګ د چکم انډر کنسټرکشن دی چې په هغه کې کارونه روان دي. په هغه عمارتونو کې ورته هغه عمارتونه چې کوم دي هغه ورته خوښ کړی شوی دي. که څه هم د نورو ځایونو ذکر په دې نوټیفیکیشن کې نه دی شوی، خو د دې نه علاوه په محمد خواجه کې ګورنمنت هایر سیکنډري سکول ته انتظامی چارواکو دورې کړي دي. او په چپریو پوسټه باندې د ګورنمنت د کورمې انتظامی یو پوینټ جوړ کړی شوی چې په هغه باندې به پولیس او کورمې انتظامیه خلکو ته د سہولت ورکولو لپاره چمتو ولاړ وي. او د دې نوټیفیکیشن کې دا هم دي چې په کوزه کورمه کې سلور وی سي ویلج کونسل لکه بګن یو بل مندوري اوچت او چارخیل دریم چې کوم دی چپری پړاو او سلورم په چپریو کې ممکنه د وسلوالو پر ضد عملیات د کېدلو فیصله شوی. او په دغه سلور ځایونو کې ولز زرونه زیات خلک چې کوم دی هغه پاتې کیږي.
څه معلومات لري چې دغه پوځي عملیات کله شروع کېدی شي او بیا د سیمې خلکو مشرانو دې ته څه خبرګون خودلې دغه عملیاتو ممکنه عملیاتو ته؟
و بالکل، په دې نوټیفیکیشن کې داسې خاص ذکر نشته چې دا به کله کیږي او څنګه به کیږي. البته دې کې یو خبره د شیاو مشرانو طرف نه راځي چې هغه درې ورځې وخت ورکړی او په هغه باندې به زه تاسو سره خبره وکم. خو د دې نه مخکې چې کوم په دې عملیات کې په دې باندې د وتیزو قبیلې غبرګون دادی چې د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه چې کله ما د وتیزو قبیلې مشر حاجي محمد کریم اورکزی سره خبرې وکړې، نو هغه ته دا وویل چې د مندوری پر سیمه احتجاج ختموي او نه علاقه پر خودلو ته تیار دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
په اسلام آباد کې احتساب عدالت د القدر ٹرسٹ په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د سوارلسو او دغه خزی بشرا بیبی ته د وو کلونو د بند سزا ورولې ده. پر پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د میرمن تور دی چې د خپل واکمنۍ پر مهال د ځمکو کاروبار کوونکی ملک ریاض ته په ناقانونه توګه 190 میلیونه برطانوي پاونډونو ګټه رسولې وه او په بدل کې ترې د خپلې ادارې القادر ټرسټ لپاره ځمکه اخیستې وه. خو عمران خان او دغه میرمن د تورونه ردوي. په دغه موضوع باندې له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان نور معلومات راکوي.
عمران خان بیان تا ځکه چې عمران خان په خپل په دغه چې کومه فیصله ستاسو ذکر مو کړ دا غي باندې هغه خبرې کړې دي. او دغه دغه بیان په ایکس پاڼه باندې خپور شوی هم دی چې کوم د عمران خان رسمي د ټولنیزو رسنیو دغه یو پاڼه ده. نو عمران خان خو یو خدای خبره کوي په دغه فیصله باندې چې د ده پټکو دې فیصلې د عدالتونو د عدلیې اغه نوم چې کوم دی هغه ادبار اغه نور هم د لاس ورکه د منځ وړي دي. او بل دا هم ویلي دي عمران خان چې کم قاضیان کم ججان د پټکو د ظلم لاتړ کوي یا د نورو نه هدایت اخلي نو هغه به بدل کې وتا انعام ورکول کیږي. درې مغه دا و چې دی به تر څو چې دی په هر وخت لپاره جدي په جیل کې پاتې شي خو دې به جوړ جاړي او نکي. او دی وی چې دې اکثر چې کوم خبره کوي حقيقي ازادي د غیر لپاره به دې خپل دغه جدوجهد دغه جاري وساتي. نو بهرحال زه بیان راغلی بل خبر خو پاکستان تحریک انصاف چې کوم چیرمن دی بیرست گوهر علی خان هغه ویلي چې دی په یو سور ازو کې د دغه فیصله خراب د احتساب د عدالت دی به های کورټ ته رجوع کی. او د پی ٹی آئی په دې باندې مطمئن دي دغه د مشرانو چې کوم بیانونه راغلي دي چې کیس کمزور دی او پاره کې ډیر څه نشته. د دې دا داوا ده چې دا د سیاسي انتقام لپاره دغه رنګ کې سونه کړی دي. نو بهرحال یو بوکتی شي چې دی کله اپیل کوي او بیا وروسته عدالت څه فیصله کوي. درېمه خبره د مذاکرات ده چې د پی ټی آی
بالکل تر خاصه زموږ هغه تر اطلاعات مو چې د رقم د حکومت سره دوی مذاکرات روان دي نو پغې باندې هم څه اثر به پریوتې وي او څنګه تاسو ویل چې عمران خان هم ویل چې هغه جوړجاړي ته نه دی تیار
د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین چې کله خبرې کولې نو د مذاکراتو په اړه هغه دا و چې مذاکرات به جاری وي مذاکرات به ختم نه وي البته بیرستر ګوهر بیا دا خبره کوي چې دوی کوم غوښتنې کړې دي نو د یو دیرشم د جنوري پورې روانې میاشتې دوی باغی ته انتظار وباسي او که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو بیا ممکن نشي دغه مذاکرات جاری پاتې نشي او د دوی په لوی غوښتنو کې د نهمې مئی د تشدد پیښې وي او چې کله عمران خان نیول شوی دغې وروسته د هغې دی وړي عدالتي تحقیقات دي وشي او کمیشن دې جوړ شي او دې سره سره په نومبر کې چې کوم په اسلام آباد کې پی ټی آی وي د دوی کسان دیارلسو پورې وژل شوي دي په ډزو کې د هغې تحقیقات لپاره دوی یو عدالتي کمیشن غواړي نو تر اوسه پورې حکومت په دې پاړه باندې واضح موقف نه دی خپل کړی نو مذاکرات په خپل ځای دي البته د مذاکراتو درې ادوار شوي دي او تر اوسه پورې خلاصه نتیجې نه دي ورکړې لیکن مذاکرات د دغه فیصلې باوجود پی ټی آی به جاری وي
تر خانو چې اسلام آباد مونږ ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د احتساب عدالت د سزا په اړه معلومات راکول تیر ورځ د احتساب عدالت لخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په القادر ټرسټ قضیه کې د بند د سزا ورغولو وروسته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې حکومتي غړو په دغه فیصله نیوکې کړې دي او تورې پورې کړې دي چې دا پریکړه یو سیاسي انتخاب دی بلخوا د حزب اختلاف ځینو غړو بیا په پاکستان تحریک انصاف نیوکې کړې دي او زیاته کړې ده چې دغه ګوند په خپل پخوانی دور کې له اسټبلیشمنت سره نږدې اړیکې درلودې او د احتساب عدالتونه د نورو سیاسي ګوندونو خلاف استعمالول تفصیل د پیښوره د غلام غوث پر راپور کې
بار ملکونه دي یورپ ته خوښ دی دوبۍ ته خوښ ده انډستریان هلته کولې پیسې دلته دا څنګه ومنو
خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا تود بحث د هغې وروسته ترسره شو چې د جنوري په 18مه په القادر ټرست قضیه کې د اسلام آباد یو احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 14 کلونو د بند سزا او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د 2 کلونو د بند سزا واوروله د پښتونخوا حکومتي غړو د اسمبلی غونډې ته په خپل ویناو کې تور پوری کړو چې د احتساب عدالت دغه فیصله په انصاف نه بلکې په سیاسي انتقام مبنی ده او دوی ته دا د منلو وړ نه ده صوبایي وزیر فضل حکیم په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
چلن زموږ په عمل کې آئین نشته خپل خواهش مطابق پیسې دي چې څنګه غواړي صحیح نفس غواړي دغه مطابق هغه خپل قلم استعمالوي خپل ټوپک استعمالوي خپل طاقت استعمالوي
حکومتي غړي عبدالسلام افریدی تور پوری کړو چې تر دې وړاندې هم د عدلیه د لارې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د پاکستان په سیاست کې لاسوهنه کړې ده دا لومړی فیصله داسې نه دراغلی تر دې وړاندې هم د عدالت د لارې دوی ذوالفقار علي بوټو وجلې وو او پوځي حکومتونو ته تحفظ هم ورکړی وو خود حزب اختلاف غړو بیا د اسمبلی غونډې ته په خپل ویناګانو کې په پاکستان تحریک انصاف او د یاد ګوند په تیرو وختونو کې د اسټابلیشمنت سره په نږدې اړیکو او د نورو ګوندونو په ضد د احتساب د عدالتونو د کارولو په سر نیوکې وکړې د حزب اختلاف غړي احمد کونډي په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل دا هم هغه احتساب عدالتونه دي هغه وخت چې به مونږ د دې د اصلاح کولو خبره کوله نو دوی به ویل دا غلط دي او د دوی احتساب به دا عدالتونه او پوځي عدالتونه کوي او هم په دغه کې دوی اوس په خپل انختی دي
تو یہ کہتے تھے یہ تو لوٹیرے ہیں ان لوٹیروں کا حساب یہی عدالتیں اور ملٹری کورٹ کریں گی جس میں آج آپ لوگ پھنسے ہوئے
د حزب اختلاف ځینو غړو وویل چې پاکستان تحریک انصاف ته عدالتي لاره پرانستلې پرته ده او دوی دي د احتجاجونو او شور زوک کولو په ځای دا معامله په اعلی عدلیه کې چیلنج کړي د اسمبلی د حزبی اختلاف غړي لطف الرحمن په دغه اړه د خپلو سرګندونو وروستو له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل.
دوی فیصله دراله خو قانوني هغه د دوی ته حق حاصل ده چې دوی وایي کورټ تم ځي او سپریم کورټ تم تلای شي. موږ صرف جمعیت علما اسلام دا موقف ده چې مشکل هم یو کارکن د کومې پارټۍ هم وي او که لیډر وي موږ دا وایو چې هغه د جیلونو ته نه ځي یا جیلونو کې دی نه بند کوي. دغ صورت کې چې هغه تاثر دارا جی چې شاید چې به انتقام اخیستلی شي نو دا ټیک نه ده.
په اسمبلی کې د پخواني وزیر اعظم د دې معاملې په اړه د تود بحث ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف پلویانو او سیاستوالو تیره ورځ د اسمبلی نه بهر د احتساب عدالت د فیصلې په ضد یوه احتجاجي مظاهره هم وکړه.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو موږ د پاکستان او خیبر پښتونخوا په سیاسي چارو کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې د حزب اختلاف ګوندونو په بیا بیا په صوبایي حکومت تورونه پوری کړي دي چې دوی د صوبې د امنیت نه بې غور دي، مرکز ته د ورپورې بقایجاتو او د صوبې د نورو معاملاتو هواري ته پام نه کوي او په سیاسي معاملاتو یې ټوله توجه ساتلې ده. په دغه موضوع باندې زموږ همکار غلام غوس د خیبر پښتونخوا د قانون د وزیر آفتاب عالم افریدی سره خبرې کړې دي او په سر کې درې پوښتلې دي چې په صوبه کې د امنیت دومره خراب حالت دی نو دوی ټوله توجه سیاسي معاملاتو ته ولې زیاته ده؟ نوموړی وایي
مو سیاسی معاملات چې دی هغه پرایورټی نمبر 1 دا د مو قائد چې دا د ټیم کې بے ګنا په جیل کې دا او د مو بلا شه لیډرشپ ورکران چې دی هغه په جیل کې دی. مو بس سیاسی فوکیت هم ورکو خپل پرایورټیز مو دی. د دې سراسر الحمدلله گورننس لیول باندې تاسو ګورو چې بهترین طریقې سره د خلکو خدمت کیږي. قانون سازی شروع ده الحمدللہ د مخفل دل دې ټیم کې د ریوینیو حال دادا چې 44% د مو ریوینیو زیاته شو. ا به خبره ده چې وفاق د مو سره زیاته کوي، متخفل فند نه راکوي، د متخفل حق نه راکوي.
نو دا هغه حق د پاره تاسو څومره د قانوني دغه کړی دي فورم مختلف دغه کړی دي یا خاتونه مولي کړی دي
هغه د پاره جی لکه سرنګ ما بل اورزم په اسمبلی کې خپل اظهار خیال کې دا خبره کړي وا چې ان ایف سی ایوارډ چې دا هغه ریډنډنٹ شوی دا هغه ایکسپایر شوی دا د 2017-18 کې چې کر مرجر وشو خو نن هم صوبې ته ماغه د 14% لگ بگ سره حساب سره پیسې ملويږي. حالانکه د مو ان ایف سی شیئر دې ټایم کې څکم 20% جوړيږي او دا ایگزیکټ نو دا تقریبا د مو نه 350-400 ارب روپو پورې دا غبن کیږي. د دې سره سره ای ای پی کې څکم 10 ساله پروګرام ور کړی وو مرجر کې اغا او تا خلکو ته نه پوره کیږي. د مو صوبې خپل فاینانسز پیسې چې دي دا وفاق وی سره ای دا تنقید کول ولاته کله تاسو دام سوال وکړو چې تاسو بجای دې تنقید تاسو خپل څه کردار ادا کړی دا چې د وفاق کې د تاسو حکومتونه دي د تاسو د پاډیانو حکومتونه دي چې صوبې ته د خپل حق راوالو
خپل لکه د امن او امان نه مسلم ډیره دغه د احمد د کورمې صورت یال ته وګورو اغل ته جان د جوړو دا دغه خوړال په جنوبي ځلو کې امن او امان ډیر خراب دي او په حکومت دانی وکه کیږي چې دې ته پام نه کوي.
بالکل دا خبره غلطه ده. بل امن و امان صورت حال پیدا شوی دی کیسه شک نشتا او زخپل د مازاتی دا رائے دا چې دا امن و امان صورت حال پی ٹی آئی حکومت بدنامول دی پارا جان بوجھ کے دغه شان ماحول جوړ شوی دا نور زپ دی خبره باندې بالکل بلیف نه کوم دا سوچ سمجھا منصوبہ دا دے پاکستان تحریک انصاف دی حکومت خلاف کسرنگ پنور محضون باندھے سازشوں نے کی امداد شان سیکورٹی لیول باندھے ہم متسازشوں نے کی ان شاء اللہ دے مقابلہ الحمد للہ پولیس تا دے ٹائم کی دا ٹولو نے زیاد فنڈ ملا دا دا اغو ادارتی مضبوطی دے پارا دے اغو ٹریننگ دے پارا دے اغو اکوپمنٹ دے پارا دے اغو بلٹ پروف دورا پورے چھ بم پروف گارڈو اخستلو دے پارا چھ کم دغه شنه سختی علاقے دی خاص طور بندے تے دے سرا سرا وزیر اعلی صاحب چھ دا دے کم ضلعوں کی دے مو لا اینڈ آرڈر مسئلہ دا غی کی دے نورے برتے ہم سینکشن کری دی الحمدللہ مو پولیس سٹرینتھن کرے دا انشاءاللہ مخ کی روان یوسو مدا کی بتا سو گرو چی پولیس سر اب انشاء اللہ دا ٹول اس بم پروف گاڑے داخل اغام آلریڈی وا تا چی دا وا کینٹ تھا اغو وا فیکٹریز تھا ڈیمانڈ تھا دا دی کی دا وی چی سا اکوپمنٹس امپورٹ کی گی اغو چی مت سپلائی رکھے دے کے ٹائم لگی نو الحمد للہ ہر لیول بندے دے محکمو اور دے خاص طور بندے پولیس دے مضبوطے دے پرا گمو نے وچ اچھی دی جی
دا خیبر پختونخوا د قانون وزیر آفتاب عالم آفریدی و چې زموږ د همکار غلام غوث سره خبرې کولې اوس اردو سویډي وزیرستان ته چرته چې د انګور اډې سیمې احتجاجي درنې مشرانو ویلي دي چې قامي جرګې سرحدي دروازه پرانستې ده خو د مقامی خلق بعد د پاسپورټ او ویزې د شرطونو خلاف خپل احتجاج ته دوام ورکړي. د انګور اډې د احتجاجي ناستې او مشر مولانا تسبیح الله ویلي دي چې د سیمې سلورو قامونو مشرانو جرګې په سرحدي دروازه باندې تجارت باندې لګول شوی بندیز ختم کړی دی. په دغه اړه باندې تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره په سرحدي دروازې تجارت کولې باندې لګولای شوی بندیز ختم کړای شوی دی. د انګور اډا احتجاجي درنې یو مشر مولانا تسبیح الله د جرګې دغې پریکړې په برعکس ویایي.
حکومت مطالبہ مخالفت کے نہیں نہ رکم تجارت خلوص کو البتہ مطالبہ
د انګور اډا سیمینا د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی موهیب وزیر ویایي چې د مقامی انتظامیا چارواکي د احتجاجي درنې غوښتنې پیرا کولې ته لا تیار نه دي.
مخالفت نه کی د ټریډ د ترانسپورټ مخالفت نه کی خو اګیلا میز په سیول انتظامی نه کی چې د مقامی خلک د پورا په وزا په پاسپورټ کې هوتو سه هیڅ قسمه سہولت نه روز په چار هو داوا چې د میش نورې سکې مطالبات وی چې به به باندې عمل شوای وای پاک انټرنیټ چیکین دای ډی ایس ایل سکول چیکین دای ان نه هونه کې برابر دای د صحت په حوالہ سره چې کی ما دی چو دو برای نام دو هیڅ قسمه فیسیلیټی نشته پکې.
مشال ریډیو چې د انګور اډا سیمه مشرونه جرګې پریکړې او احتجاجی درنے وشتنے پا براکشے دے ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان سرا تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشے وویل
زبردست کار ہو وګوري دا مسله نه حل شوی نو موږ پیسفلی یو طرف ته ناست یو خپل پروټیسټ وکړو. نه خو د فیډرل ګورنمنټ دغه دی موږ لیکلیم دي بیا فیډرل ګورنمنټ څه فیصله کوي څنګه حالات مخکې راځي او خو داسې نه. باقي نور د کوم سیوک ډیمانډس دي لکه سکول شو هاسپټل شو نیټ وغیره نو کې موږ لګیو انشاءالله چې څومره کېدی شي څه شوي دي څه مسله څه به حل شي.
یو دا وی چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمه اوسیدونکي د 2023 کال نومبر 12 راسه په احتجاجي درناکشه پالاتی واهلې دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې افغانستان ته د تاګ راتګ د پوره په زوی خلک د پاسپورټ ویزې لګولای شوی شرط زر ختم کی او د دغې احتجاجي درنه مشرونه مشال ریډیو ته ویلې دي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنه منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
اشتیاق مسید راپور مورد اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ زموږ لیکونه لوستئ شئ. د دې سره د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې نو راځئ چې د سره لم مومنه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د مهمو خبرونو لنډیز. د خبر پښتونخوا حکومت وایي په کورمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله د بې کوره کېدونکو خلکو لپاره کیمپونه جوړوي. د صوبایي حکومت لخوا پرون پر خپرې شوې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې دا عملیات به کله پیلیږي او دغه راز نور معلومات یې هم نه دي ورکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې په کوربه کې د جنوري په 14 د ګاډو پر کاروان په وسلوال برید وروسته د ځواکونو په ځوابي کاروایي کې د سرتیرو مشکوکو وسلوالو په ګډون 48 تنه ووژل شول. په کوزه جنوبي وزیرستان کې له افغانستان سره د انګور اډې ټرانزټي لارا د تجارت لپاره خلاصه کړل شوې. د انګور اډې لار له نږدې 1400 وروسته خلاصه کړل شوې. د انګور اډې د احتجاجي درنې یو مشر مولانا تسبیح الله مشال اډې وویل چې د جنوري په 14 په انګور اډې سیمه کې د علاقې د څلورو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې دغه پریکړه وکړه. البته نوموړی وایي د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونو خلاف به یې درنه روان وي. او د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند ترکی انصاف غړو عمران خان او د هغه مېرمن ته په سزا اورولو سخت نیوکې کړي. د حکومتي ګوند غړي عبدالسلام افریدي پرون د خبر پښتونخوا اسمبلی ته په خپله وینا کې تور پورې کړ چې د عدالت لخوا په ارقاد ټرسټ قضیه کې عمران خان او د هغه مېرمن ته د بند سزا اورولو پرېکړه یو سیاسي انتقام دی. د پاکستان پوځ په تیر وختونو کې ویلي چې په سیاست کې مداخلت نه کوي. په دغه سال کې د جنوري په 12 په اسلام آباد کې د حساب عدالت درخواست د ټرسټ په قضیه کې پاکستان ته د انصاف مرستندوی عمران خان ته د 44 د هغې ښځې بشرا بی ته د 2 کلو بند سزا واوروله.
د اوجی د وخت مهم خبرونه او سره د یو شمېر سیمه ایزه او نړیوالو چارو ته. پاکستان افغانستان ګډې سوداګرۍ خونې یعنی پاک افغان جوائنټ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری مشران وایي چې پت کال 2023 جولای څخه تر نومبر پورې د تیر کال په پرتله په افغانستان ترانزیت سوداګرۍ کې 9.5% کمی راغلی دی. د کال 2023 د جولای څخه تر نومبر پورې د افغان ترانزیت سوداګرۍ حجم 2.3 کروڑ او 3.3 لک ډالر وو. د پاکستان افغانستان ګډې سوداګرۍ خونې مشران زیاتوي چې مالی کال 2022-23 کې د سوداګرۍ شاوخوا 9.5 کروڑ او 50 لک ډالر وه. اوس پر ریکارډ کچا راکمه شوې ده. تفصیل د نیاز علی په راپور کې.
د پاکستان افغانستان ګډي سوداګرۍ خونی پاک افغان جوائنټ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری مشر جنید اسماعیل ماګډا د جنوري په 12 مشال ریډیو ته ویلي چې د روان مالی کال په لومړۍ 15 میاشتو کې د افغان ترانزیت سوداګرۍ په درآمداتو کې 9.5% کمواله راغلې دي. دی وایي مونږ یعنی پاکستان د افغانستان ترانزیت سوداګرۍ ودرولې ده. بیا مونږ افغانستان ته چې کومي سوداګانې لیکو هغه رقم شوی د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته سوداګري اغزمن شوی ده او دا ځکه چې پاکستان د افغانستان ترانزیت سوداګري په ځینو شیانو بندیزونه او په ګڼو یې ټیکسونه لګولي دي. جنید اسماعیل ماګډا په وینا د 2023 کال د جولای څخه تر نومبر پورې د افغان ترانزیت سوداګرۍ حجم 2.3 کروڑ او 3.5 لک ډالر وو. په داسې حال کې چې په مالی کال 2023 او 2023 کې دا سوداګري شاوخوا 9.5 کروڑ وه. جنید اسماعیل ماګډا په وینا که پاکستان حکومت د افغان ترانزیت سوداګرۍ لپاره خپلې سختې پالیسۍ په ځای وساتلې نو پاتې شاوخوا 40% افغان ترانزیت سوداګري به هم ودرېږي. په پېښور کې د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مرستیال مشر او پاکستان افغانستان ګډې سوداګرۍ خونې پخوانی مشر شاهد حسین وایي د زیاتو ټیکسونو او لګښت له کبله اوس افغان ترانزیت سوداګري د ایران د چابهار او نورو بندرونو د لارې کیږي.
دواړو حکومتونو په وخت سره په دې کې ناسته و نه کړه او د دې حل رونق کلو تر نن پورې. دې سره سره پاکستان حکومت چې کوم انشورنس ګارنټي په افغان ترانزیت ټریډ وانو هغه لګ نوره سخت کړه چې هغه کې بینک ګارنټي راغله بیا په کې 10% ټیکس داخل شو په افغان ترانزیت ټریډ باندې. دغه اصل علتونه وو چې افغان تاجر دا د پاکستان د لارې ترانزیت ټریډ واره نه کوي. کاسټ ډېر زیات اوچت کی قیمته تمامیږي نو افغان ترانزیت ټریډ زیات چې کوم برخه ده هغه بندر عباس او چابهار ته انتقال شو. هغه مجبور شو افغان تاجر چې په هغه لار راوړي.
شاهد حسین زیاتوی چې افغان ترانزیت سوداګري پاکستان للارې د بندیزونو کموالي لکبله د سوداګرو سره پاکستان کې شاوخوا 50,000 کورنۍ هم بیروزګاره شوې دي.
افغان ترانزیت ریټ چې کم دی دا مشکلاتو سره مخ دی او افغان تاجر ته هم ډیر زیات نقصان دی. ورسره وسره د پاکستان حکومت ته به چې کومه مالیت لا نو هغه هم د 2 اربو نه 2 اربو ته راغلې ده او ورسره د پاکستان د کراچۍ نه والا تر چمن سرحد پورې تورخم سرحد باندې او په غلام خان سرحد باندې 50,000 کورنۍ بیاغي په دې روزګار سره بوخت د افغان ترانزیت ریټ کې هغه هم بیکاره شوې دي.
د پاکستان د لارې افغان ترانزیت سوداګري په داسې حال کې رقم شوې ده چې پاکستان حکومت د 2023 کال په اکتوبر کې له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ په معاهده کې بدلون وکړو او د افغان سوداګرو په درآمداتو مالونه یې 10% فیس ترڅنګ د ځینې توکو په لیږلو یې بندیز ولګوه. هغه مهال د پاکستان حکومت دریځ درلودو چې د افغانستان په نوم داسې شیان هم راغوښتل کیږي چې افغانستان ته اړتیا نه وي او بیا پاکستان ته قاچاق کیږي. بلخوا په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي افغانستان ته د پاکستان د لارې سوداګري ارزانه پریوزي او افغانستان ته چې د منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو د لارو کومي سوداګانی راځي پر هغې لګښت زیات راځي نو اثر یې د افغانستان په اولس د ګرانۍ په صورت کې راځي.
افغانستان چې د پاکستان په لاره کم تجارت کم کنټینر چې راغواړي د مختلف ملکونو نه نو دا چې کم روټ دی دا ورته ارزانم پریوز د دې په مقابله کې که د ایران په لار د چابار یا د نورو بندرګاو یا د سنټرل ایشیا زمینی لارو نه چې کم سامانونه راځي کم د ضرورت هغه ګران پریوزي او داغه لارې چې دي نو هغه شانت بیا جوړې نه دي په هغه کې مشکلات دي. نو ګران امپورټ مطلب دا دی چې ګران دا شیزونه ګران پریوزي دا یو لحاظ سره د افغانستان اقتصاد تم چې دینو دی کې نقصان دی او دا هغه ځای خلکو تم.
پاکستان او افغانستان په کال 1915 کې د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لاسلیک کړی وو چې افغانستان ته د پاکستانی بندرونو د لارې نړیوال بازارونو ته د لاسرسۍ اجازه ورکړي. په 2010 کال کې د افغانستان پاکستان ترانزیټي سوداګرۍ تړون لاسلیک شو چې موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پراخول او اسانتیاوې برابرولو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې ډیر یې شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست څه لا ترای څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریضه به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تم را دا فوج مشر دی تم را دا پاکستان ہلو مشر دا ترن والا خلا بین کی پور تکڑی کلاشن کو زگاڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چکم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور نیمه او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای شي.
د ګیل پاکستان په وینا په دې هیواد کې د سګریټ څکلو له امله د مړینې کلنۍ شمېره په جنوبي اسیا کې تر ټولو او د نړۍ اوسط څخه هم لوړه ده. بلخوا ډاکټران وایي چې سګریټ د کینسر او نورو یو شمېر رنځونو سبب کیږي چې په نتیجه کې انسان خپل ژوند هم وبایلي. په دغه اړه باندې نور معلومات د شبیر احمد جان پر راپور کې وو.
د ګیل افسر پاکستان تر مخه تیر کال 2023 کې ایو رپورٹ او شمیرې خپور کړې دي چې په پاکستان کې په یو لکو کې تقریبا لس کم سل کسان د سیګریټو د څښلو له وجې مري، د سموکینګ له وجې. او دا شرح دی ښایي چې یو نوی اشاریه یو ده، او دا په سویلي ایشیا یا په سوت ایشیا کې د ټولو نه زیاته شرحه ده. دوی وایي چې په سویلي ایشیا کې ایوریج یعنی د ټولو هیوادونو په یوځای مجموعی شرحه هغه شاوخوا 8% ده. دا د هغه نه هم
یا چکل د سینې مسله راته پیدا شي نو چې نور خلک په یو میش کې ټکیږي نو زه په سلور میش ټکی ټکیږم.
اوس دا سمګری په سګرزو چې هغه سیګریټ ډېر مودا یا تیر وختونو کې سکلي ابي پر خو دې د دې ځانونو د وجې نقصانونو د وجې یا سبل صدا سو وجې چې هغه شور وړ کړ به پر خو درولې. یا ملګری مسره بل شو دې شفی صاحب. شفی صاحب سره زما خبرو شو خپل په جنګلو به مکه خو هغه وي چې ما تر ډېر وخت سکلي دي بیا مې پر خو درې زینا جوړ کړو. ما
زمانم شفی ولاره
عمر سومره د سومره عمر د سیګریټ سکلی دی.
عمر مې اوس 50 سال دی او راځم مخکې ما تقریبا یو 20 سال به سیګریټ سکلی.
ها
یو ډبې به مې دروځي برابر خو بیا نقصان اداره کچې سینې مې خراب شو، سا مې خراب شو، بیا ډېر لوی تکلیف ورته، بیا علاجونه ملاجونه نو هغه سره بیا رو رو هغه نه بس قلار شو مې پرې هودل.
او دا شروع کول چې نغه سو وجو
ماحول داسې وجره کې بناسو لکانو بس کل بس یو کښ نیم به منګلم را کړو رو 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 بس هغه نه قصر وګدښ وا.
او دا ډېر خلک وچ دې پر خودل بیا ګران یو ډېر مسلې تاسو سپری خدمت سم محسوسوي تکلیف یا داسې چرلم کیږي چې سوکس کی دغه
فاز نه 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 اوس خو را باندې ډېر بدلېږي هغه لوګیم چې سوکس کی او سره خوا کې نو ډېر بدلېږي تری خرا باندې لګي.
ته دې خبره تاسو ور دي دوی پر خودي دي ځکهونکو ځوانانو خبرونه کړو خلبته د دغه ځکهونکو استاد سیغه په پونتون کې عبدالولي خان پونتون کې خونه کوي پروفیسور دی هغه سره خبره کوي چې ځوانان ور دي سیګریټ سکولو یا سموکینګ تسینګ ګوري یا د فیشن یې مجبور دی یا سنور سره اسباب دی.
ډیر مننه زمانو منسټر دی او ز عبدالولي خان یونیورسيټي مردان جرنالیزم څنګه کې بڑو ته سبق خایم. د دې اصل وجہ ودری کی دی شي نمبر 1 خبره د ګلیمر دنیا د خلک یو سیز نه انسپایر شي نو هغه شان سیز نه بیا کوي باز نو مخ د دې اشتهاراتو کې ډیر زیات اثر وی.
ها پرمن اوردن کو اوس د دې ملکری خبر تاسو ور دی اوس یو طبي ماهر مونږ هڅه کو لنګز پلمنالوجست ورته وای دا غینه پختنه کو چیر دا سومره خطرناک دی دا صحت ته پاره بیا دینه دمړین شرح ولې سیوا دا نو راځي چې دغین پختنه ورو ډاکټر صاحب
سیګریټ دوه قسمه نقصان چې ده هغه کوي یو خدا دی چې لکه سړی ډایریکټس کی ناغه ته اکټیو سموکینګ وای یو چې ده هغه دی چې ته سکی تاسو را په خوښه کې کسان ناستی نو هغه ایستا د پیپړونو راوتلې اضافي چې کومه هوا د چا هغه مزید غندوي د سیګریټو نام نو هغه هم راکاږي کتا سو ګاډي کې ناستی او بل کس اسکی کتا سو یو محفل کې ناستی او بل کس اسکی نو تاسو ته هغه سیم یو شانت نقصان کیږي اوس خبره دا ده چې مرګونه ولې دینه کیږي نو زمونږ چې د مطلب مالی حالت او هغه شونه داسې نه دي چې مونږ بیا د خپل صحت خیال ساتو زمونږ خوراکونه هم هغه شان نه دي که مثلا د دې سره خلک اکسرسایز کوي ښه خوراک کوي نو د هغوی به نسبت د هغې خلکو چې ترقی وزیر ملکونه دي چې نه یې خوراک ټیک دی نه یې بیلنس ډایټ دی نه یې چې کم دی ورزش شته نو دوی ته نقصان زیات دی د ذهني تناو زیاتې دل او د یو یو چې کم اعضا ما تاسو ته یاد کړه که ینه دا ګردي د اډوکي دی پټې دي د دې ټیم سره په خرابېدو سره د ده د ژوند چې کومه دورانیه ده هغه راکمه شي
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
اردن کو سرزو کراچی دا شرط شید نموڑی قانون پو او پختون سیاستوال عبداللطیف افریدی دا دویم تلین او دا ملت پالا سیاستوال اکرام شاہ دا لمڑی تلین بمناسبت غنڈا شوی دا پرون پا جوڑ شوی دا غیاد غنڈا کی دا لطیف افریدی سیاسی او قانونی مبارزه وستایل شو پر دی سر بیرا دا غنڈی گردنوالو دا پختون قام پالا اکرام شاہ مبارزه هم وستایل پا دی آر تفصیل کراچی نا نیاز علی راک
دا غونډه ملي جمهوری غورځنګ را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې پکې بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو پلویانو وکیلانو ګډون وکړو دا غونډې په مهال د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ مشال لیډیو ته وویل چې عبداللطیف افریدی ایډوکیټ په وکالت او سیاست کې استاد پاتې شوی نوموړي په وینا عبداللطیف افریدی او اکرم شاه د پښتنو او ټولو مظلومو قومونو د حقونو لپاره نه هېرېدونکې مبارزه کړې ده باید چې دوی د هغوی مبارزه پمخ کی بوزی
لطیف لالا زما استاد و مونږ د سټوډنټ لایف نه چهار وخت په مونږ ته څه مسوره پیښ شوه دا لا به زمونږ رهنمایي کوله بیا په وکالت کې زمونږ استاد و او مونږ ته په خپل ژوند کې ډیر څه زده کړی دی مونږ ته دا خودلی دی چې مونږ ته جوړت خودلی دی مونږ ته مزاحمت خودلی دی نو یو ډیر لوی اساسه و ده کوم او بیا ورسره اکرم شاه لالم او یو ډیر لوی سیاسي شخصیت تو ټول عمر د خپل د کام د پاره په هلو زلو په سیاست تیر کړی
عبداللطیف افریدی ایډوکیټ د 2023 کال د جنوري په 14 په پیښور های کورټ کې وجل شوی وو چې د پولیسو په وینا بریدګړې د پیښې په ځای کې نیولې وو او بلخوا د بلوچستان هرنای سره تعلق لرونکو پښتون ملت پال سیاستوال او پخوانی سنیټر اکرم شاه د 2023 کال د فروری په 15 د ورپیښې ناروغۍ له کبله وفات شوی وو محسن داوړ زیاته کړې چې پښتنو په خاوره یو ځل بیا جنگ تپلې کیږي او نړیوال قوتونه په دې کې شریک دي نوموړي په ټولو پښتون ملت پال ګوندونو غږ کړی چې د پښتنو په خاوره د رواني بدامنۍ د مخنیوي لپاره یو آواز شي د غونډې په مهال د پاکستان سپریم کورټ وکیل فاروق مهتاب ایډوکیټ بیا وویل لطیف افریدی د هر مارشل لا په ښکارا مخالفت کړی او پښتون قام لا د هغه خدمتونه د هریدو نه دي
د هر ډکټیټرشپ خلاف هغه چې آواز پورته کړی یو نهایت نډر بے باک او غیرتمند لیڈر ہوں اگر خپل خبر د لیک په ذریعہ د لوست په ذریعہ او د تقریر او تحریر په ذریعہ چې کوم دی هر ځای کې وړاندې کولم.
د غونډې په مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ یو مشر محمد الله مسید بیا وویل چې یو ځل بیا په پښتون میشته سیمو کې د بدامنۍ پېښې روانې دي او د یو سازش لاندې د پښتنو سیمې بدامنۍ ته بوتلل کیږي.
تاسو وینئ چې کوم بیا کوم ظلم جبر کوم اپریشنونه روان دي، بیا په پښتونخوا وطن شي چې کوم بربریت روان دی، دا د چا نه پټ نه دی. وایو چې ته په زندانونو او په مرګونو دا پښتانه افغانان بیا دا د سره خولې والا د چا پلار هم نشي بیراولای. ان شاء الله چې په کلکه به درته ولاړ وو د خپل خاورې نه به دا ظلم جبر ورکاوو.
عبداللطیف افریدی د پاکستان نومیالی وکیل، سیاستوال او د بشري حقونو فعالو. نوموړی د 2000 کال په اکتوبر کې د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر هم پاتې شوی. عبداللطیف افریدی سلپازا 15 لسیزو راهیسې د پښتون ملت پال سیاستوال په توګه مبارزه کړې وه. عوامي نېشنل ګوند په 2019 کال کې د اختلافاتو له کبله د نوموړي غړیتوب ختم کړی و. هغه مهال نوموړی د ګوند د وکیلانو د څانګې مشر و. عبداللطیف افریدی د دې وروستو د ملي جمهوري غورځنګ NDM غړی شو. بلخوا پښتون ملت پال سیاستوال او پخوانی سینیټر اکرم شاه په 1953 کال کې د بلوچستان په هرنای کې زیږیدلی و او د زده کړو وروستو په کال 1970 کې نوموړی په پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند کې شامل شو. په 1979 کې د هغه ګوند نوم پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته بدل شو. نوموړی په 1979 کال کې د هغه ګوند له لوري سینیټر شو، خو په 2015 کال کې چې په ګوند کې اختلافات پیل شول نو اکرم شاه نه یوازې د ګوند هلې ځلې پرېښودي بلکې سیاست یې هم پرېښودو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې د کلایمیټ اینڈ هیلت اډاپټیشن په نامه یو نوې منصوبه پیل شوې چې لمخې به پر انساني صحت باندې د موسمیاتي بدلون د اثراتو کمولو لپاره کار کوي. په دې اړه پرون په پیښور کې یوه غونډه شوې ده چې پر مهال د خیبر پختونخوا حکومت د روغتیا چارو سلاحکار احتشام علي د دغه منصوبې پرانسته وکړه. خالد نیاز په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صحت صلاحکار احتشام علي غونډې ته دا خبره په ډاګه کړې چې د موسمیاتي بدلون د وجې د خیبر پښتونخوا هغه سیمو ته هم ډینګي او ملیریا خوره شوې ده چېرته به چې اول دا بیماری نه وي. احتشام علي اوی د منصوبې لاندې به د موسمیاتي بدلون د وجې د صحت مسلو د پاره تګلارې ټاکلې شي. غونډې نه پس رسنو سره خبرو کې احتشام علي اوی
هیلت ڈپارٹمنٹ نے ایک پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے.
دا صحت محکمہ با یو پالیسی خپلوی چې تر مخه به اسپیتالونو او بنیادی د صحت مرکزونو ته دا هغه بیماری دوایانی هم ورکوي کوم چې د موسماتی بدلون لوجی پیدا شوی یا زیات شوی دی. په شمالي علاقو کې اول ملیریا بیماری نه و اوسشته. نو موږ وایو چې خلکو ته هغه ټول سہولتونه ورکړي چې دوی د موسماتی بدلون مقابله وکړي شي.
دا منصوبه د ایویډنس فار هیلت پروګرام لاندې پیل کړې شوې ده. ډاکټر رحمان خیبر پښتونخوا کې د ایویډنس فار هیلت پروګرام د مشر په حیث کار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې ډاکټر رحمان اوی د موسمیاتی بدلون تر ټولو زیات اثرات د انسانانو په صحت دي. دی وای تیر سیلابونو کې که یو خوا د صحت بنیادی مرکزونو ته زیان رسیدلې دی نو بلخوا موسمیاتی بدلون د وجې هغه بیمارو هم بیا سر روچت کړی دی چې د صحت محکمې په مرسته ختمې شوې وي. بلخوا خیبر پښتونخوا کې موسمیاتی بدلون باندې کارکونکي خبریال محمد آصف وایي که څه هم دا یو ځانګړی او لومړی پلان دی، ولې له دې وړاندې هم صوبایي حکومت مختلف پلانونه وړاندې کړي دي خو عملی کار پی کم په نظر راځي.
بنیادی سوال لے پا دے پلان باندے چی آیا دا با عملی شی کنا
کره دین وړاندې ګورو نو په دې حکومت کې وړاندې هم په کال 2022 کې کلایمیټ اکشن پلان هم مخ ته راغلی خو هغه لا اوسه پورې نه دی عملی شوی. دغه شان چې کومې پالیسۍ جوړې شوې دي هغه هغه شان عملی نه دی په خیبر پختونخوا کې څنګه چې پکار وي. که زه تاسو ته د ټول نغټې ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی خبره وکړم نو هغه په خپل باندې دومره اکویپ نه ده، هغه سره هغه وسایل نشته دي چې هغه د کلایمیټ چینج او پیجنی یا د کلایمیټ چینج حواله سره سم مهم سيزونه مخه تراوړي.
د ګلوبل کلایمیټ ریسک انډیکس تر مخه پاکستان دا وخت د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو لیست کې په 5م نمبر دی. د ملګری ملتونو موسمیاتی ادارې ڈبلیو ایم او کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کې د کال 2023 سیلاب لوجې 8 ملیون خلک بیکور شویو. راپور کې ویل شوی دی سیلاب په مجموعی توګه 3.3 ملیون خلک متاثر کړي او د سیلاب لوجې پاکستان ته د 1.5 ارب ډالرو نقصان شوی دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
پرون په خوست کې د شیخ زید په نامه د والیبال یو نوی ځانګړی جیمنیزیم پرانسته شوی ده. یاد جیمنیزیم پرانسته د خیبر پختونخوا د بنو او کابل د یوې لوبډلې ترمنځ د والیبال په سیالۍ وشوه چې نندارې ته سلګونه کسان ورغلي وو. خوستیو لوبغاړو د یاد جیمنیزیم پر جوړېدو خوښي څرګنده کړې ده او هیلې ښودلې ده چې په ولایت کې د لوبو د هر برخې لپاره دا ډول اساسي میدانونه جوړ شي. په دغه غاړه باندې نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
په خوست کې د شیخ زاید په نوم د والیبال یو سرپټی جمنازیوم د یو ځایي پانګوال لخوا د نږدې 14 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ او د کابل او خیبر پختونخوا د بنو د سیمې د لوبډلو ترمنځ د والیبال په سیالۍ پرانستل شو. یاد جالبی او پزرپور سیالۍ ته چې شاوخوا 2000 نندارچیان راټول شوي ول د کابل دوی لوبډلې په بریا سرته ورسېده. د شیخزاد جمنازیوم مسؤول اسماعیل سالار مشال راډیو ته ویل
یو معیاري جمنازیم مو جوړ کړو انګیزه او هغه مداوه چې د خوستوالې دپاره یو ښه فرصت وي او د هغې ځای نه ملي ټیم ته وړکې ورزل شي تر څو خوستوال ځوانان دلته ښه ورزل شي. نو په راتلونکي کې ان شاء الله یو په معیارو بربر اکاډمي مو نظر کېدو د فوټبال لپاره جمنازیم مو په نظر کېده.
خوستي ورزشکاران وایي په دې ځای کې د والیبال د برخې ښه استعدادونه موجود دي خو دوی ته د تمرینونو او زده کړو د مناسبو ځایونو د نشتون له کبله یې لازم پرمختګ نه دی کړی. یو تن خوستی ورزشکار فیض الله سهیلی وایي
نو موږ د دولت نه بیا هم همدا غوښتنه کوو چې که دره کم ته میدانونه او دوه درې موږ ته نور هم په مرکز کې بازار په زړه کې جوړ شي نو دا به د خوست دپاره ډېره یو غټه ګټه وي.
د خوست اوسیدونکي وایي سپورت د خلکو د جسماني روغتیا سربیره د یوې بلې سیمې د کلتورونو د آشنایۍ او د ځوانانو د اړیکو په پراختیا کې هم ګټور تمامیږي. د خوست یو اوسیدونکی نوراجان بهیر وایي
دلته ورزش خلک ډیر سره نږدې کړي دي. ورزش کولای شي چې د هیواد په کچه یووالی رامنځته کړي، د ځوانانو ترمنځ تګ راتګ رامنځته کړي، همداشان د کوزي پښتونخوا په دې لوبو کې ګډون دا هم یو مثبت خبر دی. نو ورزش کولای شي چې سیمې سره نږدې کړي، ځوانان سره نږدې کړي، فکرونه سره نږدې کړي.
د کوزي پښتونخوا ورزشکاران وایي کچیرې د دواړو لورو اوسیدونکو په ځانګړي ډول ورزشکارانو ته په نږدې لارو یو بل لوري ته د تګ اجازه ورکړل شي په دې سره به پښتون میشتو سیمو کې سپورت لا ډیر پرمختګ وکړي. د پښتونخوا د بنو اوسیدونکو عرفان ویل
دلته چې دا ګلمحل لاره کولاو شي نو مونږ دلته ډیر لند راتلی شو کنه. اوس مونږ تر خم باندې راځو، هغه کې ډیر سات لګي، لکه 11-12 غنټې سات لګي مونږ باندې دلته چې راځو. نو بس یو زمونږ دا هغه چې دا لاره ته کولاو شي.
والیبال په خوست کې هم لسګونو کلونو راهیسه ډیر مینوال او پیاوړي لوبغاړي لري. یاد لوبه نه یوازې په خار ښوونځیو او پوهنتونونو کې ترسره کیږي، بلکې والیبال لوبه د دې ولایت په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کلیو او بانډو کې هم ډیره ده او د زرګونو مینوالو په ګډون سترې سترې سیالۍ ترسره کیږي.
دا مشال رادیو